نو د هوا حالات مرزیه احمد سی وړاندې کوي.
د هم د کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سنتګریت په کچه اټکل شوې. نن به په بدخشان کې به آسمان به وریځ وي، هوا به ډیره سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفي 14. په بامیانو کې به هم آسمان به وریځ وي، هوا به ډیره سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه منفي 12. په ګردیز کې به آسمان به وریځ وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفي 1. په غزنی کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفي 6. په کابل کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفي 14. په هرات کې به آسمان به وریځ وي، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 15. په کندهار کې به آسمان به وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 6. په مزار شریف کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 3. او په جلال آباد کې به آسمان به وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 8.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
یو ځل بیا زما اسمت سروان او ظریف نظر سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندی خپرونه کې ومنئ. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي 2014 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره دومره خطرناک او خونړی کال و چې ساره یې تر دې مخکې نه و لیدل شوی. د دې کمیټې مسؤلانو د افغان خبریالانو د وژنو، وهلو، ټکولو او له دوی سره د ناوړه چلند شپږ میاشتنی راپور خپور کړی. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې رئیس نجیب شریفی په وینا په 2014 میلادي کال کې 14 خبریال الان وشل شوی. په مجموع کې په دې اړه یو سلو یوه قضیه ثبت شوی چې اته اتیا پکې د خبریالانو وهل ټکول، له دوی سره زور زیاتی، د دوی په وړاندې ګواښ، سپکاوی او د خبریالانو ټپي کېدل شامل دي. د ول په دې برخه کې د سکم لسو وژنو مسؤلیت د طالبانو په غاړه اچول شوی، خو د درې نورو وژنو علت تر اوسه پورې څرګند نه دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په راپور کې راغلی چې د افغان خبریالانو د مرجوب لیا او ځورونې پیښې د 2015 میلادي کال په پرتله 38% زیاتې شوې دي. همداراز راپور وایي چې په 2014 میلادي کال کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي 15% موارد د دولتي مسؤلانو، 40% د طالبانو او 14% د نامعلومو کسانو په غاړه دي.
تشکر آقای سروان. مهمانای محترم ما که در این مورد با ما صحبت میکنن یا مهمان ما هستن، محترم آقای عبدالقدیم ویال، مسئول بخش تحقیق و تحلیل کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان، و محترم آقای ذبیح‌الله احساس، معاون اجرایی انجمن خبرنگاران شمال افغانستان، از طریق تلفن با ما مهمان هستن. انشاءالله این موضوع رو با ایشان صحبت میکنیم. آقای سروان،
بله، دوباره بله شغلی ویار چخ و پښتو چې دوی کمیټې امدا راپور چمتو کړی دی چې 2014 کال د افغان خبریالانو لپاره له دې نظره چې ډېر پکې ووژل شول بېساری کال بولي. ویار صاحب، که اول تاسو د خپل د دې تحقیق په اړه، د دې راپور په اړه زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې څه رقم متحیه کړی دی او دا 14 پیښې په کومو ځایونو کې شوي دي؟
لومړی سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. ریپورت عموما مونږ د پښپاګم یا شو کې یو ریپورت لرو د خبریالانو د دغه سې د بیان د ازادي د وضعیت په اړه او د خبریالانو د خوندیتوب په اړه. څه په دې ریپورت کې عموما هغه پیښې راځي کومې سې د کمیټې لخوا او د هغه معیار لمه خېس کمیټې لری او هغه تعریف چې د قضیو په اړه، د تاریخوالو د قضیو په اړه لري، د هغه لمخې چمتو کیږي او د کال په هر شپږ میاشتو کې دغه ریپورت خپریږي. البته د ټول افغانستان په کچه د خبریالانو وضعیت او د بیان د ازادۍ وضعیت په کران غړل کیږي. دا ریپورت هم زمونږ شپږ میاشتنی ریپورت و چې د 2014 کال د وروستیو شپږ میاشتو دغه پیښې پکې رانغړل شوې وي. همداراز په دې ریپورت کې یوه کتنه له 2012 نه تر 2014 پورې د پیښو د څرنګوالي او دغه راز د پیښو د کچې او د پیښو د زیاتېدو په اړه یوه ارزونه وه.
بله تشکر. خب محترم آقای زبیرالله احساس، ما یک سوال با یک مثال میخوایم شروع کنیم با اجازهتون آقای ساروان اینا، که یک وقت همین کلمه خشونت یعنی این یک درجه بندی کنی، خشونت یعنی چی؟ یک وقت به خاطره دارم که در آلمان یک نفر آمده و پناهندگی سیاسی خواسته بوده، ترجمانش قصه میکنه، میگه برالای تو دولت مچممو وقت که هر کس که بوده باید خشونت کرد یا نکرد، او گفته نیه خشونت نکرده. خب باز منتها در تحقیقات گفته مرای تسلی کاری کرد، مچم پای مت کرد، مچمو تکده کرد، یعنی چیزای خرد ریزه برش خشونت هم نمیایسه. از او خاطر این خشونت یک مثلا موقعی ندادن مثلا یعنی تناسلی و کشتن در افغانستان خشونت اگر حساب شد و دیگه مسائل هم هست، از این نقطه نظر همی حد خشونت صاحب برخورد حکومت یا برخورد دیگرار صاحب یک خلاصه به ما بگوین که حدود از این چه قسمت با خبرنگار صاحبی خشونت؟
بله احساس صاحب.
آقای احساس نمش شنیدین سوال صاحب؟
آورم وست وا
کنه
می پروستو کې لګ واخستله.
بله
زما غاوري.
بله بله بله
تاسو د پروګرام چلوونکو او اوریدونکو او خاغلی قدیم سره سلامونه او نیکی هلی وړاندې کوم. عموما زه به دغه د خوشنط دغه د دول او د بنې خبره چې وکړه، یو شی زده یو خبريال په توګه تاییدوم چې له خبریالانو سره یوازې هغه تاوتریخوالی تر ډېره چې فزیکي اړخ ولري هغه ته ډېر ثبتول کېږي او خپل خبریالان هم دا راپورته کوي. خو زما په نظر باندې له موږ له دغه ډول خشونتونو او تاوتریخوالي سره هغه وخت ډېر مخ کېږي چې موږ په خپل کاري چاپېریال کې له ډېرو وړو وړو مسایلو سره چې هغه ډېر په دغه ډول راپورونو کې قضای پر ځای کېږي هم په ډېره کمه کچه وي. د بېلګې په توګه یو خبریال لا هم په افغانستان کې، یا که زه د شمال خبره وکړم چې دلته موږ یو، موږ له دغو ستونزو سره ډېر مخ یو چې په اسانه توګه معلوماتو ته، هغو معلوماتو ته چې د اصولو له مخې زموږ حق دی، موږ ورته په اسانه لاسرسی نشو درلودی، یا په هغه وخت کې چې موږ ته په کار وي په هغه مهال یې موږ نشو پیدا کولی. او موږ داسې ډېرې بېلګې لرو چې له همدغه عمله بیا ډېرو تاوتریخوالي سره موږ مخ شوي یو، فزیکي اړخونو سره دلته خبریالان مخ شوي دي. نو د تاوتریخوالي له ټولو غټه بڼه دغه ده چې لا هم په افغانستان کې، یا که زه شمال یادوم، دلته په ډېرو ولایتونو کې خبریال ته هغه ارزښت نه ورکول کېږي، د خبریال کار ته په هغه سترګه نه کتل کېږي. یو بل دا مشکل دی چې ځینې خلک په ناببره توګه، دولتي چارواکي، امنیتي چارواکي، له خبریالانو سره څخه ډارېږي، یو ډول داسې فکر کوي چې بالکل موږ د دولت او د امنیتي چارواکو په مقابل کې ولاړ یو، او موږ چې هر څه یو هغه به د دوی په تاوان وي. چې دغه فکر بدلول غواړي، او د خشونت له ټولو ستر لامل، د تاوتریخوالي له ټولو ستر لامل همدغه دی چې لا هم دولتي چارواکي په عموم کې دا فکر کوي چې یاره رسنۍ به د دوی په خلاف خبره کوي.
بله خب ویال صاحب، امی خشونت که یک چند مورد است، یک کتگوری اگر بکنین صاحب چه قسم است خشونت ها، یک نظر داشته باشیم غیر از لطکوب مثلا امکان ندادن و موقع ندادن و یک پام صاحب در خشونت داخل میشه نمیشه، یک کتگوری خصوصا
دوی پخپل راپور که کم شایی منظور دیم،
مخصوصا در راپورتان کدام حادثات در نظر میگیرین صاحب؟
خب خشونت ها متفاوت است، در راپور ما هم کتگوریش معلوم است که لاتوکوب خبرنگار است، توهین و تحقیر است، محبوس ساختن است مثلا، یا به هر گونه که از نگاه روحی یا فیزیکی بر خبرنگار آسیب برسه و مصدوم شوه. این در کل امو تعریف تهدید و خشونت است برای ما، که از او جمله متاسفانه امسال یا سال 2016 که ما میگیم که خشونت ها و گراف خشونت ها در این سال بیرقم بالا رفته، یک علتش اینمی است که از نگاه فیصدی اگر بگویم باز هم متاسفانه که حکومت 50% از خشونت ها را عاملش بوده، اما در مقابل مخالفان مصالح حکومت باز هم امو 20% است، یا از نگاه کمیت اگه بگوییم آنقدر تفاوت زیاد با سالهای دیگه نداشته، ولی از نگاه ماهیت اینمی تهدیدها و خشونتها امسال یک سال بسیار خونین برای خبرنگارا بود از طرف مخالفای مسلح دولت، یعنی که همونطور که در گزارش گفته شده کم از کم 10 مورد خشونت یا 10 مورد قتل خبرنگارا را مخالفان مسلح دولت بردوش داشتن، که از نگاه ماهیت اینمی خشونت ها و از نگاه ماهیت بالا رفتن اینمی گراف یک تغییر بسیار زیاد را و متفاوت از دیگه سالها را نشان میده. تهدیدها از کاتگوری های مختلف داره که از طرف حکومتی ها هم است، از طرف زورمندا هم است، از طرف مردم عام هم است، و حتی از طرف مسئولین رسانه ها هم خشونت ها و تهدیدها بر خبرنگارا مواجه است و
خبرنگارا
متاسفانه از این درک مسئول نیستن.
قبل از اینکه به شنونده از ما مراجعت کنیم، ویال صاحب، یک موضوع دیگه هم ای است که مثلا طرف مخالف یعنی تروریست ها یا دیگر ها اگر خشونت میکنن اون یک کاتگوری بیخی علایده است، منطقه اول بستر چطور است، یعنی زمینه چطور است به می مسائل؟ منظورت است که ما متواتر در تلفن اوتومات رادیو آزادی از مردم پیام میگیریم، بعضی ها شکایت میکنن که بعضی از رسانه ها طرف میگیرن، یعنی اگر یک جورنالیست یک رسانه وظیفه خود باید شاید انجام نده و طرف بگیره و به یک طرف تبلیغ کنه به دیگر طرف، خود به خود بستر دشمنی را ایجاد نمیکنه. از این نقطه نظر ژورنالیست ها تا چه حد پروفشنال یا حرفه‌ای برخورد میکنن که باعث از این تحریک بعض اقمار نشه صاحب؟ یعنی نه که ای از این نقطه نظر تا چه قدر مطمئن هستین صاحب؟
خب آقای نظر، همونطور که شما میفهمین در افغانستان متاسفانه رسانه ها به گونه که نهادینه شوه و همی جورنالیزم نهادینه باشه و بر بنیاد اصول مسلکی و علمی شستوار باشه، متاسفانه هنوز هم نیست، ایرا همه ما میدانیم و باید اعتراف بکنیم. اما در کل زمینه را که شما یادآوری کردین، زمینه در اصل تا جای زیاد را ما گفته میتونیم که بیتوجهی دولت بوده در یک قسمت. مثلا یک قضیه اخیره که قتل یک خبرنگار در ولایت لوگر بود، ما وقتی که خبرنگار تهدید میشه، وقتی که رادیوش تهدید میشه، کمیته مسئولیت، خود خبرنگارا، خودم رادیو چندین بار با مسئولین ولایتی در تماس میشه و خواستار مسئولیت خود میشن، اما حکومت بسیاری را سطحی میگیره و در قبال مسئولیت و در قبال حفاظت هم خبرنگارا و هم رادیو و مسئولینش و کارمندایش چندان التفات نمی کنن، که متاسفانه بالاخره منجر به شهادت اونم یک نفر از مسئولین رادیو میشه. در اینجا گفتم میتونیم که حکومت با وجود از این که در 2016 ما تعهدات زیاد داشتیم از سران حکومت، از رئیس جمهور، از رئیس اجرایه، از معاونینشان، اما در سطوح پایین همونطور که در دیگر کارهای حکومتی چندان التفات به کارهای مردم نمیشه، چندان رسیدگی نمیشه، اما طور در کار خبرنگارا هم و مسئولیت خبرنگارا هم متاسفانه
دیر من نه سلامت است یاسه، لیکن اصلی پشتنه داوا خیر بیا بم تست نوبت در کو، اصلی پشتنه داوا چی یو خداره چی چارواکی خبریالان سره سره ډول برخورد کوي، یا دی دولت وسلوال مخالفان او یا زور واکان، لیکن یو وخت دی قصیده ده چی پخپل خبریالان تر څه حد پوری به طرفی ساتي او تر څه حد پوری د دې بایس کی شد چې یو څوک تحریک کی په ځینو مواردو کې ممکن داسې هم شوي وي چې یو چا له یو چارواکي یا له یو زورواکي پیسې غوښتي وي چې یا کوم امتیاز ترې غوښتی وي، ورته ویلي چې که دا نه راکوي نو زه ستا په ضد داسې یو خبر خپروم یا داسې یو راپور خپروم. که مزار شریف ته ځو، له ښاغلي ذبیح الله احساس څخه همدا پوښتنه کوو. احساس صاحب، په دې اړه څه وایست؟
اغه نیمګلتیاوی هم را برسره کیدای چې ډیری وخت د تاوتریخوالی یو لمن لدی لارې پراخیږي چې موږ خپل خبريالان په ډیرو مواردو کې مسلکي چلند نکو. یو الخداغه دی زه د یو خبريال په توګه په دې اعتراف کوم چې خبريالان شته، داسې خبريالان په ټول افغانستان کې شته، په شمال کې شته چې پیسې اخلي. خبريالان هم د نورو خلکو غوندې په دغه ډول هغه موارد چې موږ حکومت پکې پل بولو خبريالان هم پکې پړ دي. خبريالانو د یو راپور د خپرېدو دپاره پیسې اخیستې دي، خبريالانو د یو راپور د نه خپرېدو دپاره پیسې اخیستې دي، خبريالانو د یو ډول ګوندي یو قومي تمایلاتو پر بنسټ باندې راپورونه جوړ کړي دي. دا یو وخت ورسره دا هم شته چې ډیری وخت هغه ځوانان چې وسوس دغه چوکاټ ته راځنه کیږي، ځنې ژورنالیستیک اخلاق چې هغه د ټولنیزو اخلاقو سره هم ډیر تړاو لري، په ډیری غونډو کې، په ډیری ناستو کې، په ډیری وخت د راپور لیکلو پر مهال باندې موږ نه داسې سهوې کېږي چې هغه هم د تاوتریخوالي لامل ګرځي. کاشکې په دغه ډول راپورونو کې دغه اړخونه هم رابرسیره شي چې ولې موږ په څه شی چې ژورنالیزم وایي، څه شی چې اصل دی، په هغه لاره موږ ولې حرکت نه کوو. او زه په دې ډاډه یم که چېرته موږ دغه ډول حرکت وکړو د تاوتریخوالي کچه ورسره ټیټېدای شي. خو تر څنګ دا خبره هم کوم چې هغه مخکې چې ما یادونه وکړه، ډېر داسې په ذهني یا په روحي شکل باندې د مثال په توګه زه د خپل ځان مثال ورکوم، لا هم له ما سره زما د سیمې داسې ډېرې سوژې شته او زما په څېر به په لسګونو داسې خبریالان وي چې موږ په هغو باندې یا د زورواکو له ویرې، یا د دولتي چارواکو له ویرې، یا د ګوندونو له ویرې، په هر څه چې وي موږ هغو باندې د کار کولو جرأت نشو کولای. یو ډول په ذهني توګه خپل ځان په خپله سانسور کوو که یاره دغه پېښې ته نږدې شم، هغه اصل ذهن ته راځي چې موږ ته زیان رسول به د یو راپور د خپراوي نه هغه وي ډېر موږ ته درانده تمام شي، موږ باید له تیر شو. نو دې ته اړتیا لرو چې موږ مسلکي چلند وکړو، موږ د ژورنالیزم د اخلاقو هغه چې ټولنیزو اخلاقو سره تړاو لري هغه هم په نظر کې ونیسو، او واقعا چې دغه ژورنالیزم چې څنګه تعریف شوی دی چې باور کچه یې باید په خلکو کې تر دې وي چې باید په موږ خلک باور شته ځانمن
دی تر یو ځای پورې ځانمن دی. ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د افغان ژورنالیستانو په ستونزو د دوی په مقابل کې د خشونت یا تشدد په باب خبرې کوو. زموږ میلمانه دي په کابل سټوډیو کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د تحلیل او تحقیق د څانګې مسؤل شاغل عبدالقدیم ویار، او په د افغانستان په شمال کې د خبريالانو د ټولنې اجرایی مرستيال شاغل زبیح الله احساس. د لنډې خبرتیا وروسته تاسو اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې اعلانو که د موضوع په اړه نظر یا پوښتنه لري ټلیفون راوکی. همدارس د افغان بي سي ما تسواتل شمیره په یاد لري، له دې طریقه لنډ اس ام اس یا پیغام راستولی شي.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماره تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
نو اوریدون که ده تلفن پلین کشته، زن معرفی که آزادی رادیو ده.
بله
مهربانی خبری وکی.
سلام علیکم، شاکر فرایم له فرا ولایت.
مهربانی کوم فرایم.
بله ما د میلمنو څخه دا پوښتنه ده، خپل هم یو نظر لرم که چیرې خبري اعلان خپل دغه ته پریښول چې دا بشن کې جوار کې ځکه په افغانستان کې جګړه ده، او باید د هر طرف څخه کړه طالبان د طرف څخه کړه د حکومت د طرف څخه باید خبر واخیستل شي او نشر شي. داسې نه چې اواز د حکومت پر خوا باندې خبري اعلان او یا هغه حکومت چارواکي حکومتي چارواکي به خبري اعلان دا زور لګي چې باید طالبان له خوا څخه کم خبر نشر نه کړي، او په خپل هم ډېر ډېر چې موږ د رادیوګان تلویزیونان څخه شنو یا وینو او اوري خبري اعلان ډېر د حکومت پر طرف باندې رهيږي. طالبانو په دغه کې په 15% کې کله سپیڅل طالبانو خبر نشر کی، خدای هم نه نشر کی. خدای ملت خمدغه پښتنه چې ولی خبري اعلان خپل دغه نه پرېښودل کی، او تر ډیره حد پورې دوی پر حکومت باندې رغید او حکومت
سیده مننه فرای صاحب کور ودان ستاسو پښتنه وریدل شو بل اوریدل کله روز ځان معرفي کوي
سروان صاحب مې خپلواک ته راځه اړیکه نیولې ده
مهرباني
نو ما نظر تاغه ده ملمنو ترمنه برخصو د ویار صاحب مې سوال دی اوس نو دولتي رسنۍ صاحب نه صاحب کله ازادي راډیو سی بي بي سي او سی دا خو به تر پی چې کړه ده او په سم ملت هم پیر شي دوی هم سي اما اوس سی رسنۍ کو اوس نو باید رسنۍ ونه واخلو اصلا هغه د یو ګوند سره ارتباط لري واخه موږ مې څو څه د مخه په دغه فیسبوک بازي ځوانانو ته څو ویل و چې دا علي تسلات وزیر د ډاکټر صاحب الله په کول نه کول یعنی تر هغه فشار لاندې راغلی وو او په کول نه کول د واقعیت ته رجوع ورکول اما ډاکټر صاحب الله طلو ترې څنګه یو څه ورکړه او بیا هغه ته وویل چې دغه نو وزیر نوم بدنام کوي او هغه چې په بازو مصیبتو کې دغه نوم یې لږ لږ بدناموي اما بعض خصوصي رسنۍ دي چې خپلواکي نه ساتي ما نظر دا و
صحیح ډیر زیاته مننه بل اوریدونکو د اسکایپ لاري لرو حمیدی صاحب فکر کوم مهرباني
bale salam alaikum
alaikum assalam
wa alaikum assalam bahar
اسلام اول احترامات خدا به شما و نظر صاحب تقدیم میکنم
تشکر
بسیار خوش شدم که همین نظر صاحب یک چند روز پیش از طریق اسکایپ دیدم
تشکر
ما تو فکر نکردم که یک آدم مثال لاغری و پیر خواهد بود من اون نام خدا تیار چون داداری بودن بسیار خوش شد
تشکر
سلام
بسیار قدیمشان هستم دوستشان دارم
خوب
خانم سوالم دارم سیب همین بعضی خبر تلویزیون ها یا رادیو یا خبر پخش میکنن باز زود گم میشه مثال میگم مثلا در جریان هفته یاده باز یک تلویزیون اعلان شد که در سرای شاهزاده دلار ها ناچل شده و دلار ها را هم نشان داد دو دفعه در تلویزیون نشان داد بعد از آن خبر گم شد دیگه اینو توی خبر هاست یا از او پیشترش چند یک ماه پیش
امیدی صاحب این خب مسئله خبر یک پا علایده یک موضوع منتها در مورد می که مطبوعات سبی خشونت ها بر علیه ژورنالیست ها زیاد شده سبب ازیر شما در چی میبینین؟ یکی ما یک موضوع دیگر را میخواییم تره کنیم یوی سوالی بود که خود ژورنالیست ها کار نکنن که باعث تحریک طرف مقابل شد به طور مثال اگر یک نفر مثلا از یک مملکت اکس پیسه میگیره طرف به طرفداری از او گپ بزنه و بزد دولت تحریک کرده بره و بزد دو تحریک کرده بره و خود در خطر نمیندازه از این نقطه نظر از بی‌طرفی رسانه ها شما تا چه راضی هستین؟
گپ شما بخیر درست است. همین گپی را که مام زدم این گپ است. اگه این اعلان دروغ است هر یک بیچاره و غریب $1,500 ذخیره داره برای روز بعد خود. اما دوی اگه اعلانی که میکنه که بیادر این دلار ها کلش ناچل شد بانک در افغانستان بانک نمیگیره و افغانستان بانک گفته که بانک های امریکا نمیگیره تو فکر کنی چقدر خساره برای کل مردم است چقدر مردم با تشویش میکنه سر
صحیح
شما این مانا این جواب
گرم که خبر غلط باید نکنم
بله دقیق دقت مهمه ده
سلامتی سیب
یا بل اوریدون که امنرو بیا با ملمانو تورشو مهربانی کوی سیب
الو سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
و علیکم السلام
جوړ اس په خیر ازادي رادیو ټول کارکونکو ته په خاص توګه ملمنات سلامونه وایم کوم
سلامات
سلامات پرانان جام ملمنو لایا ته دوانا نه سره باندې کې کیا
مهرباني کوم سر
مستر نن دا چې د ملمن ولایت ایس پام لرنه نه کې چار سره په جنگ شروع وي که دولتي چارواکي کوي
جپاري بله موضوع په ارتباط خبری وکړي د هلمند موضوع خیر پر هل ډیر مننه سلامت وسیله ټوله اوریدونکو باندې دوی بیا به هم کوشش وکړو چې نوبت ورکو لومړنۍ اوریدونکو شاکر فرحي ول فرا ولایت څخه ویار سپ د دوی پښتنې ته تاسو جواب وست آیا هم داسې ده واقعا چې خبري الان یو طرفه خبرونه خبروي دی وای چې د طالبانو نظر او د دوی خبرونه نه خبروي
نظرونه طبعاً چې د دوړو طرفونو بخبريږي توازن طبعاً چې خبريالانو په ریپورتونو کې به وجود ولري او غوي خبريالان چې په سیمو کې یا په ولایتونو کې کار کوي تاسو ته خه معلومیږي چې غوي لا زیات له حکومت نه له د دولت مخالفینو نه زیات له تهدید سره مخامخ وي او طبعاً چې د غوي له خوا وړاندې سوي نظرونه او هغه توازن سه باید دوی په نظر کې ونیسي، یعنی بی پرې تو په خپل خبر کې په نظر کې ونیسي تابان به نیسي په نظر کې.
لیکن ویرسه ممکن یو مسله یو بخشی تاسو په خبرو کې ول بده، یو مسله د دې چې وای چې 90% خبرونه یا 15% خبرونه د چارواکو او 15% د طالبانو. البته دلته یو بل مسله ده چې شاید ځینی اوریدونکو نه ورته متوجه هغه ده چې د طالبانو خو صرف د جنگ په ارتباط خبرونه دي، فلانه ځای وو وشتو، فلانه ځای وو واژو، فلانه سیمه ونی لای انتحاری وکړه، لیکن د دولت په ارتباط خو ډیر زیات موضوعات دي. مثلا هر ورځ څوغونډي وي، هر ورځ اولیسی جرګه ده، مشرانو جرګه ده، ستره محکمه ده، لوی څارنوالي ده، ارګ ده، مختلف ادارې دي.
انتحاری را از کجا پیدا کنیم؟ برش بگیم صاحب شما چرا انتحار کردین خود؟ او را از کجا پیدا کنیم که خبر بلانس شود؟
دا مسئله هم که چرته تاسو پیرانا واچوي چې د زینی اوریدونکو چنین دي خبر چې وګورئ پدی هم پوښی مېرمنې.
زما هدف همدغه اړخ یو، کوم اړخ چې د باسازه یا د نورو خبرونو په اړه لاغو سره اړوندېږي هغه بېله خبره ده. یوازې دغه جنګي خبرونه هم که راواخلو، جنګي رپورټونو کې هم همداسې داسې توازن خبریال طبعا په نظر کې نیسي، خو خبریال که له یوې حکومتي منبع نه خبر خپل تاییدوي یا هغه بیلانس کوي، هغه په دې معنی ده چې هلته یو مشخص آدرس وجود لري، یعنی یو مسؤول کس هلته شته چې سبا ورځ په دغه خبر کې که کوم مشکل پیدا کیږي یا کوم مبالغه سوي یا کمی زیاته سوي، نو هغه دولتي مقام هغه څوک چې دغه خبره یې کړې او دغه معلومات یې ورکړي خبریال ته هغه مسؤول ده او هغه تر پوښتنې لاندې راځي. دلته قوانین سته او د قوانینو پرانا کې به دا تر پوښتنو لاندې راځي، مګر که مخالف لوري نه بیا دغسې یو ادعا کیږي او دغسې یو شی راځي چې هغه نسي ثابتېدلی، یا یو څوک زنګ وهي خبریال ته وایي چې زه مثلا د دغه ډلې مشر یم یا د دغه قمندان یم یا دا یم یا هغه یم او دغه معلومات زما خپاره کړه، دغه مسله دغسې ده، نو دا به څه ډول ثابته سي؟ یوازې په ټلیفون باندې، یوازې په دې باندې چې هغه کس ځان دغسې معرفي کوي، کیدای شي یو عادي کس وي او دغه ادعا وکړي، دا څوک ثابتولی شي؟ نن سبا خو ټلیفونونه هم نه تعقیبیږي، یا هغه د ټلیفون تعقیب د خبریال کار نه ده، نو دغه په خپله یوه معسقه منبع نسي کیدلی. په دې خاطر باندې د حکومت له اړخه چې کوم خبرونه ورکول کیږي یا سرچینه حکومت وي، هلته یو معسقه او یو قانوني سرچینه موجوده ده، مګر مخالف لورینه بیا دغه بیلانس کول د خبر یا توازن د خبر دغه مشکلات لري چې سړی نشي ثابتولی چې دا واقعا د تلیفون شاته څوک ده.
بله ویال صاحب، امی خپلواک صاحب خیلی مودن که رسانه های خصوصی رو در افغانستان یک کم اکم علامت واری کرد، صاحب چی میگین؟ بی‌طرفی ندارن نه؟
بله، اونا گفتن که بعض رسانه ها از آدرس های حزبی و گروهی صحبت میکنن. ببینید، ما در قوانین خود رسانه های همگانی را به سه دسته تقسیم میکنیم: رسانه های ملی است، رسانه های خصوصی است و رسانه های دولتی است. رسانه های خصوصی در جمع رسانه های خصوصی باز رسانه های تنظیمی و گروهی هم میآید، که اونا هم حق فعالیت دارن، یک حزب حق داره که یک رسانه داشته باشه. اما اگر یک رسانه آزاد و مستقل که جواز کاریش به عنوان یک رسانه خصوصی آزاد مستقل گرفته شده و وابسته به هیچ جریانی نمی باشه و اوی کار میکنه که به نفع یک حزب، یک جریان، یک طرف موقف میگیره و برش تلار و به نفع از او پروپاگاندا میکنه، در این صورت در افغانستان قوانین وجود داره، قانون رسانه ها است، قوانین دیگه است در این پیوند که باید اونا برن مراجعه کنن و هر کس که شکایت داره حکومت موجود است، وزارت اطلاعات فرهنگ است، اونجا کمیسیون های است، کمیسیون رسیدگی به تخطی های رسانه ای است، شورای عالی رسانه هاست، باز اونا میتونن اونجا مراجعه کنن و به اساس قانون مشکل رو حل کنن.
تشکر. اساس شما چه فکر میکنید این مسئله آقای فرایی که چی میکنه؟ طرف مخالف هم میگه خبراش توازن برقرار شد، منتها در اینجا یک معیار باید قبول شود، مثلا کسایی که انتحاری میکنن، کسایی که اشخاص بیگناه را میکشن دیگه میکنن، او را چطور توازن برقرار شود؟ اگر اونا به اصول استانداردهای بین المللی و اسلامی و ملی و اینا مبارزه بکنن و یک جای دفتر داشته باشن، در اون صورت گلگی بکنن درست است. اما در اینجا که در اینجا انتحاری میشه، در اونجا که نفر کشته شد، در اونجا تر باز بریم طالبا را یا پیر ما از کجا میفهمیم که طالب کرده کی کرده و بچی منظور کرده؟ یعنی غیر عادلانه اگر مبارزه کنن. در این صورت از نقطه نظر شما چطور بلانس برقرار شود یا توازن برقرار شود؟
قدیم سیب بود د ژورنالیستیک اصول له اړخه خاص بلنه وکړه د دې مسلې. زه یې له یو بل اړخه اخلم، زه یې له دې اړخه، زه یې د افغانستان د دغه افغانستان د اوسیدونکي له اړخه اخلم. نور دا باید نه هېروو چې موږ مخکې له دې چې یو دوکاندار اوسو، یو سوداګر اوسو، یو خبریال اوسو، یو دولتي چارواکی اوسو، موږ د افغانستان اوسیدونکي یو، دا زموږ وطن دی، دغه شته نظام زموږ دی، په دې کې موږ په ټاکنو کې برخه اخیستې ده او موږ رایه ورکړې ده، دا نظام دی. اوس د دغه نظام د ساتنې مسؤلیت یوازې د دولت نه دی، د دې نظام د ساتنې مسؤلیت عام خلک هم لري، او همداسې دغه خبریالي یا ژورنالیستیک کارونه یا رسنۍ هم د دې نظام یوه برخه ده. اوس که چیرته څوک د دغه نظام په مقابل کې راپورته کیږي، سیده د ټول نظام په مقابل کې راپورته کیږي او د افغانستان ټول ملي مسائل او هر څه د هغو په غبرګون باندې راپورته کیږي، دلته نو بیا دلته زموږ موازنه نشته ده. خبریال مجبور دی چې دا خبر هغه مقابل لوری همداسې د نظام د مخالف په توګه معرفي کړي. اوس که چیرته په نظام کې د حکومت په خلاف باندې یو بل سیاسي جریان یا یو شخص یو خبره کوي، هغه اسناد لري، هغه باندې ظلم شوی وي یا د حکومت یو فساد راسپړلی وي، دلته خبریالان موازنه په نظر کې نیسي. خو د دې ټولو د پاسه، د دې ټولو د پاسه کله چې هم د وسلوالو مخالفینو که هغه هر څوک دي، هغوی یو ځای ویجار کړی دی، هغوی یو چاودنه کړې ده، هغوی یو انفجار کړی دی، زه نه پوهېږم چې په هېڅ ځای کې به کله چې دوی د یوې پېښې پړه په خپل ځان اخیستې ده، هرې ډلې چې اخیستې ده، خبریال په راپور کې هغه ځای پر ځای کړی دی. خو دا هم د ژورنالیزم دنده ده، د خبریال دنده ده چې همدغه خلک دغه بیرته اورېدونکو ته د همغې ټولنې چې کومې رسنۍ دي، څوک چې اوري، هغو ته داسې په ګوته کړي چې دا ستا حکومت دی او دا ستا نظام دی او دا ستا د نظام مخالفین دي.
بله،
زنو د ګاونډیو هېوادونو هغه د ژورنالیستیکو هغو ډېر ښه، یعنی زه پلوي یم، کاشکې په افغانستان کې هم همداسې وای. هغوی د خپل اردو او خپل د پولیسو هغه د نظام د رسمي ساتونکو ته شهید وای، او د دغه نظام په مقابل کې چې څوک وژل شوی هغه ته هلاک وای، هغه ته وژل شوی وای. کاشکې په افغانستان کې هم همداسې وای. موږ باید دغه رسنی ځواک د نظام هغه پنځم ستن چې ورته وایو، خو د نظام ستن ورته وایو، او دا نظام د افغانستان په جغرافیه کې دی کنه. په ټوله نړۍ کې به هېڅ داسې ژورنالیزم نه وي، هېڅ داسې ژورنالیزم اصول به نه وي چې هغه د همغې جغرافیې د نظام د ړنګولو د هغو خلکو ملتیا وکړي او هغه ډول موازنه دې په نظر کې ونیسي چې هغوی په خپلو فرمایشاتو غواړي چې هغه دې نظام وننګوي. دا خو غلطه خبر ده.
بله، خب به هر حال آقای سرشک از طریق سکایپ بخیرم وصل شده، از لندن، ببینیم اونا چی میگن. بله سرشک صاحب، خوش آمدین صاحب از لندن.
سلام، سلام برای شما عرض میکنم، برای میمونا و شنونده های محترمتون.
سلام
آقای نظر، آقای سالون، من یک سوال دارم، تفسیری خود به یک جمله خلاصه میکنم. که ما وقتی که ما تجربه کردیم در مدت 20 سال میگیم دورش نه، دورش خود مطبوعات به شکل شاید هم سیاسی و حزبی و هر شکلی که بوده به اشکال مختلف بوده، خود به تاریخ مطبوعات باز برمیگردیم. ولی من خلاصه میکنم که در وقت طالبا کاملا مطبوعات مسدود شد، حتی تصویر نمیماندن، یکی دسته رسانه اینایی که بود دولتی یک نشرات بسیار محدود داشتند که ما اون افغانستان هم بودیم. باز بعد از او به شکل بی‌محابا آزادی مطبوعات آمد، به شکل دراماتیک. شما ببینید دو تفاوت هست، او نبود، او نبود مطبوعات و محدودیتش، و این بار که یک بار مطبوعات ظهور کرد و بی‌محابا ظهور کرد و بدون قانونمندی ظهور کرد. آره بالاخره ما یک سوال مطرح میشه که افاقی است کاملا این سوال دوستا در مورد از این تبصره کنن، فکر کنم کل ما جواب هم یافیم، محتوای بحث هم یافیم. کمی در میتون 16 یا 17 16 سال مطبوعات مردمی شد یا مردم مطبوعاتی شد؟ هیچ هم میگه فقط خواهیم که مردم مطبوعاتی شد یا مطبوعات مردمی شد؟ چرا همینقدر قانون شکنی وجود داره؟ بزد قانون شکنی چی کار تانسته مطبوعات بکنه؟ چی کار کی بگو گپ مطبوعات گوش کرده؟ فقط همین سوال معروف بود که مردمی شد یا مردم
مطبوعاتی شد؟ سید سرش که دهش دواره کاره شوی بل اردون خیلی رو زن معرفی که ی آزادی رادیو.
بله بفهمن سید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
فیض الله خبری کوم.
مهربانی کوی سید.
اورور عدل تاسو استاس یو ملما ویلی چې زموږ گاونډي وه وادونه کې عسکرو ته شهیدان ویو دا مخالفین ته هلاک وی خبره دې چې دلته خو ګوره دي طالبانو ډله ده افغانانو ډله ده هلمند ته ورشي ملي اردو ته شنه کافرانو وي شنه کافرانه ولسي خلک ورته وایي نو بیا ولې د دوی خبر نه نشي دا خو غیر قانوني کار دی.
صحیح ده. په هماغه ګاونډي هېواد کې هم داسې ده هغه هم پردي نه دي خپل خلک یې داسې جنګ ورسره کوي. په هر حال مننه ستاسو نظر واوریدل شو. بل اوریدونکی نه ور به شو میلمنو ته لومړی ویار صاحب تاسو مهرباني وکړئ د سرش صاحب د څرګندونو په اړه ستاسو تبصره څه ده؟
د سرش صاحب د څرګندونو په اړه باید ویم لکه څنګه چې دوی رس مطبوعات وګړنی سو یا وګړې مطبوعاتی سو فکر کوم د افغانستان خلک له پخوا نه هم له مطبوعاتو سره یو اندازه آشنا او دغه د جنگونو دغه د جګړو په محل زما یادیږي چې خلکو به ډېره زیات راډیوګانې اورېدې. تقریبا ټول خلک داسې کورنۍ به نه وه چې په هغه کې به یو راډیو نه وه، هلته به خبرونه نه اورېدل کېدل او خلکو به د مطبوعاتو د له لارې د پیښې نه تعقیبولې. خو مطبوعات د لومړي ځل لپاره فکر کوم په همدغه 1516 کلونو کې وګړنی سو، یعنی خلکو لاسرسی پیدا کړ. حتی دغه ټولنیز رسنۍ چې تاسو اوس ګورئ هر کس هر څوک کوی سي خپله خبریال اوس یوه خبر کومه پیښه سه واقع کیږي هغه په ډېر زر او په ډېر سرعت سره خلکو ته ورسوي. خو یو تفاوت دا ده چې د ویلې تاثیر څه ده؟ تاثیر د مطبوعاتو تاسو ګورئ که دغه مطبوعات نه وای او دغه ازادي د مطبوعاتو نه وای او تر دغه حده پورې دغه مطبوعات او دغه پیښې دغه وضعیت دغه فساد دا نه را برسیره کولی. نو فکر وکړئ چې لکه پخوا چې کوم کارونه سوي دي د خلکو په حق کې د خلکو حق تر پښو لاندې سوی لا تر اوسه پورې چا پوښتنه نه ده کړې، نن به هم هماغه کار کېدی. نن خو کم له کمه دا د خلکو غږ پورته کیږي، داسې بیا څومره ورته پام کیږي او څومره ځای نیسي هغه یې بېله خبره ده. فکر کوم د بل دوست پوښتنه چې دلته د هلمند موضوع وه چې هلته خلک ولې دغه کوي، زمونږ یوه بدبختي همدغه ده چې زمونږ عام خلک هم کله دومره د تاثیر لاندې راځي د مخالفو ډلو د هغه کسانو د تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راځي چې هغوی د خپلې ګټې خپلې ملي ګټې خپل هیوادنۍ ګټې هم هیروي. مثلا ملی اردو ملی پولیس یا نور چې د دوی لپاره کار کوي د هیواد امنیت ساتي هغوی په هر حالاتو کې که هر نظام وي که دغه نظام وي که بل نظام وي که بل وي د هغو وظیفه د دې هیواد ساتنه د امنیت راوستنه ده. د هغو ګناه څه ده چې باید ووژل سي؟ زما پوښتنه فکر
کوم تشکر صاحب. خب اساس صاحب یکمکیام اگر خود شما را ما انتقاد بکنیم چطور خواهد شد؟ امی انجمنا و انمی مسئولیت خبرنگاران یک کود انجمن ها تقسیم میشن در بین خود، اینا هم در بین خود یک فدراسیون جور کنن قوی تر که از بتانن از موقف جورنالیست ها صحیح دفاع کنن و مقصد جورنالیست ها را صحیح به مخالفین بفهمانن. به طور مثال سیب در سطح بین‌المللی مثلا علامه اسرم یا شرکز ببینه هر طرف برش احترام میکنن چیز نمیگه، اما تو به طرف مقابل یک قسم تفهیم و افهام یا هر چی که میشه شوه که و جورنالیست ها خبر شما رو میده چرا یار اذیت میکنین، چرا خشونت میکنین، چرا میکشین اینا را. سب از او خاطر یک زوف در می انجمن جورنالیست ها یک اتحادی موجود نیست که از موقف جورنالیست ها صحیح دفاع بکنه. سب اید قبول میکنین یا نمیکنین احساس سب؟
استاسو سره تاییدوم مخکې له دې چې زه هم له دغه اړخه خپل دردونه در سره شریک کړم او بیا بېرته یو بل چا باندې ګوته کېدو. زه دغه د هغه یو ملګری چې رسنۍ د خلک رسنۍ سول او رسنۍ خلکو ته ورسېدې دغه خبره وکړه. زه یو شی وایم چې سره د دې ټولو مواردو چې موږ ور باندې غږیږو په تېرو شپاړسو ګورئ د رسنیو یوه دنده دغه ده د مطبوعاتو چې موږ خلک خبرو څه شوي دي او باید دا په رښتینې توګه خبر کړو چې دلته دغه ډول کار شوی. اوس دغه د تېرو شپاړسو کلونو کې همدا مطبوعاتي او رسنیزې چارې وې چې خلک اوس ډېر بلد دي، خلک اوس زر خبرېږي د یو فساد نه. دا چې اوس د دغه فساد مخه نه نیول کېږي، د یو خبریال په توګه هر ماښام زه په دې ځورېږم چې ما 15 کاله مخکې هم د فساد په اړه راپور ورکړی و، نن هم فساد شته دی. ما 15 کاله مخکې هم د زورواکو د ظلم په اړه راپور ورکړی و، نن هم زورواکي ظلم کوي. دا دا روغه ده دې پړه بیا پر حکومت باندې ځي چې حکومت ولې کار نه کوي، هغه یو بیل بحث دی. خو رسنیو خپل تاثیر کړی دی د خلکو د ویښتابه په برخه کې، د خلکو د ټولنیز فرهنګي او د وطن سره د مینې په تړاو، د دوست او دښمن د پیژندنې په برخه کې دغه کار رسنیو کړی دی او دا به جریان لري. موږ به خپل کار کوو، نور بیا د حکومت برخه ده چې هغوی څه کوي. پاتې شو د انجمنونو په برخه کې، په بلخ کې د شمال زون په کچه د دغه انجمن د جوړېدل د خبریالانو، د شمال زون د خبریالانو د انجمن چې تقریبا درې نیم کاله کېږي چې دا انجمن دلته جوړ شوی دی او دلته د دغه سیمې ټول خبریالان پکې دي. زموږ د دغه انجمن د جوړېدو یو هغه تاثر هم همدغه و، یو لامل هم همدغه و چې په کابل کې چې کوم د خبریالانو په هر نوم باندې چې فدراسیونونه جوړ شول، هر څه چې جوړ شول، دوی یوازې کابل پورې رابند پاتې شول. دوی ټول خبری ارزښتونه او د خبریالانو ستونزې او د خبریال پیژندنه په کابل پورې محدوده کړه. نو موږ مجبور شو دلته ممکن داسې کار په نورو ځنونو کې هم شوی وي چې لږ تر لږه موږ په خپله سیمه کې په خپل ولایت کې یو انجمن ولرو او د خپل ولایت په کچه باندې چې خبریال کوم مشکل لري د هغه مشکلاتو د حل لپاره موږ یو ګام اخیستی وي. او له نیکه مرغه چې له تېرو درې کلونو په بلخ کې مخکې موږ ډېرې ستونزې درلودلې، تر دې چې د معلوماتو د لاسرسي په برخه کې، په نورو برخو کې، د خبریال د ارزښت په برخه کې، هغه ستونزې ورو ورو د حل کېدو په حال کې دي که څه هم ټولې نه دي حل شوې، لا هم مشکلات شته. زموږ د دغو وړو د ولایتي یا د زونونو په کچه د انجمنو جوړېدو یو لامل همدغه و. بلکل دې ته ضرورت دی چې د ټول هېواد په کچه باندې موږ یو فدراسیون ولرو، یوه ټولنه ولرو، په یو نوم باندې ولرو، او هغه په څنګ کې نورې کمیټې ولري چې څوک د مسؤلیت په برخه کې کار وکړي، څوک د ژورنالیزم د ودې، د ښوونې او روزنې په برخه کې کار وکړي.
بله، امی موضوع اساس باشتن از ویال صاحب پرسان کنیم که یک ذره دیالوگ شه. ویال صاحب، چرا شما نمیتونین از مسؤلیت خبرنگارا صحیح دفاع کنین؟ انتقادات که به شما وارد میشه قبول میکنین نمیکنین؟ و از حکومت مثلا شکایت میکنین اگر شما قوی نباشین صدای شما را حکومت هم گوش نمیکنه که اتفاق اتحاد نداشته باشین؟ نیستیم، چی میگین؟
فکر میکنم تنها موضوع مسئولیت اگر بر ما بر بگرده، ما به عنوان یک نهاد حامی تا جایی که مربوط ما میشه ما کار خود کردیم و میکنیم، تلاش خود میکنیم که چقدر مؤثر واقع شده یا نشده، و قضاوت به دست خبرنگارای ما خواهد بود، دوستای ما که در رسانه ها کار میکنن و اونایی که ما برشان تا حال کار کردیم، برشان دادخواهی کردیم، برشان در قسمت مسئولیتشان کار کردیم.
و امیر گفتیم که برازی که شما اگر... خودان گزارش تهیه کردین که خونترین سال از او خاطر، منتها منظور ما تر نیست که ما شما را ملامت کنیم، منظور ما ایست که کمک بکنیم، صحبت بکنیم، مشکلات حل بکنیم، از او خاطر صحبت میکنیم. اگر ما شما کتی یکی دیگه این موضوع را چکنیم تاسو هم گپ ما خلاص نمیشه. بطر مثال سیب در سطح جهان در دیگه ما مالک سازمان های جورنالیستی به سطح بین‌المللی هم هست، عضو از او هستین نیستین؟ به طور مثال حتی ما یک مثال نقل میتونم به جورنالیست های افغانستان نه، که مثلا در جرمنی، در اروپا، در اینجا اگر شما یک موتر میخرین به طور مثال، اگر کارت اتحادیه رو ببرین 20% برتان تخفیف میده. مثلا در تئاتر، سینما میرین بسیار تخفیف ها میده. شما مثلا این چیزا رو هم فکر میکنین نمیکنین؟ یک کار صحیح باید بسیار به شکل منظم شود که کارا خوب پیش برنه، که گپ شما را گوش بکنن هر طرف. صحیح نیست؟ از او خاطر گفتم.
بله بله، امی چیزایی را که شما گفتین فکر میکنم امی که چقدر برای از اینا مثلا چیزایی که در اروپا وجود داره بیشترش میشه که از طریق نهادهای صنفی این کار صورت بگیره، ولی ما چون یک نهاد حامی هستیم و همونطور که شما گفتین که با کدام نهاد خارجی هم در تماس هستین، بله با نهادهای بین المللی، با نهاد IMS ما به حساب یک هماهنگی داریم در کارهای ما و به اساس معیارهای پذیرفته شده جهانی ما می قضایا را ثبت کردیم یا می کنیم یا کارهای ما را که انجام میدیم به مو اساس است. موضوع فدراسیون آمد، خوشبختانه گفتم میتونم که در حدود 3 سال میشه که در افغانستان ما یک فدراسیون فراگیر ژورنالیست را داریم که متحدانه کار میکنیم، یعنی تمام امین نهادهای حامی و نهادهای صنفی که در کابل میایم به مو فرموده احساسه که تنها منحصر به کابل شده، در کابلی تشکیل شده و کارهای بنیادی را که کارهای بسیار بزرگ و کلان بود و فیصله ها یا تصمیم بسیار بزرگ به سطح افغانستان که گرفته میشه از آدرس امی فدراسیون گرفته میشه. مثلا موضوع مسئولیت و دادخواهی بر خبرنگارا و چندین حادثه بسیار بزرگ که در مقابل خبرنگارا شده در پیوند به مسئولیتشان، ما چندین بار نشست های را با شورای امنیت، با مسئولان نهادهای سکتوری امنیتی و دفاعی، همچنان با رئیس جمهور داشتیم و امی دادخواهی را کردیم برای خبرنگارا و ژورنالیست‌ها و رسانه های خود که چگونه مسئولیت از اینا تأمین شود. خوشبختانه در نتیجه همین نشست ها طرز العمل مسئولیت خبرنگارا و رسانه ها از سوی حکومت و با همکاری فدراسیون ساخته شد که حالا این که باز چقدر این عملی میشه این هم برمیگرده به حکومت، چون ما باز همین یا مصالحت اجراییش نداریم.
بله ویارسه استاسو کمیته پخپلش پر میشتنی راپور که ویلی دی چه که همدا وضعیت چه فعلا روانده دا دوام پیدا کری، نو په افغانستان که باید مطبوعات تو او بیان ازادی لستونزو سره مخامخ شي دان دشته مو څومره جدي دا او فعلا آیا تاسو کوم تغییر وینئ دی بیان په او دی بیان دی ازادي او دی مطبوعاتو دی ازادي په لار کې کوم خند وینئ؟
دا تغییر نه به زرا پهل کوم سلام صاحب، تغییر د 2014 کال په خصوصا په جریان کې چې موږ کومه هڅه کړې دي موږ تر ډېره خبر اعلان او د مسؤلیت خوندیتوب لپاره او د غرض د بیان د ازادۍ د ساتنې او د لاخې کېدو لپاره تقریبا ولسمشر څلور فرمانونه ورکړې په دې اړه. خبر اعلان ته باید اطلاعات په وخت سره ورکړل سي، خبر اعلان باید مسؤل اوسي، دغه سه نور موارد کې چې رئیس جمهور لارښوونه کړې ده اړوند وزارتونو ته اړوند ادارو ته د خبر اعلان او د خوندیتوب طرز العمل د مخ کې یادونه کړې چې اگر رامنځته سو دغه اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون پاس شو، د پر رسنیو کې د کار کوونې او د رسنیو د خصوصي رسنیو د جوړونې اغه لایحه مقرره پاس شو، دا ټول هغه څه و چې دغه
دا ټول مثبت ګامونه دي، لیکن د اندیشنې وړ مثلا بله هغه څه چې ستاسو اندیشنې پرولې د هغه څه دي او څه تغییر راغلی دی په دې د بیان د ازادۍ په برخه کې؟
اندیښنه هم همدغه ځای غواړم چې درته ووایم چې اندیښنې هم همدغه دي، لکه څنګه چې دغومره کارونه سوي دي په لوی سر کې حکومت مشران دغه تعهدونه کړي وعدې کړي دي فرمانونه یې ورکړي دي، خو په ټیټه کچه باندې چې بیا خصوصا په ولایاتو کې دغه ته چندان پاملرنه نه کېږي، حکومتي چارواکي هلته په ولایتونو کې د خبریالانو حقونو ته ژمن نه دي، هغه حقونو ته چندان پروا نه ساتي. دغه شیان بیا د اندېښنې وړ دي چې ولې په دغو کې توپیر نه راځي، سره له دې چې په لوی سر کې د حکومت مشران دې ته متحد دي، دې ته ژمن دي او په دې اړه جدي دي یو اندازه، ولې په ټیټه کچه چون دغه نه عملي کېږي، لکه د حکومت نورو برخو کې تاسو په ټولو برخو کې وینئ چې ستونزې به حد زیاتې دي. د خبریالانو په اړوند هم دغه ستونزې متاسفانه شته چې من هم دغه اندیخ من کړی یو چې دغه حالت کې توپیر را نسی او دغه حالت بدل نسی نو خبر اعلان بلکه د نو کلونو په شیر په څیر او دغه 2014 په څیر بیا هم لستون سره مخ وی.
بله بسیار زیات تشکر. البته 13 تن از خبرنگارا که میگن به قتل رسیده اینا شهیدای رای حقیقت هستند و همچنان ما هم دردی خود با 101 ژورنالیست که به خشونت مواجه شدن هم اعلان میکنیم. خدا کنه که عجیب این مسائل نشه. و از اشتراک محترم آقای عبدالقدیم ویال مسئول بخش تحقیق و تحلیل کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان و محترم آقای زبیح‌الله حساس معاون اجرایوی انجمن خبرنگاران شمال هم بسیار جد تشکری میکنیم. همچنان با آقایان همکارای خود ما ویس کاکل، قادر جلال، رامین کاکل، اینا هم یک جان تشکری میکنیم که با ما همکاری کردن تا این برنامه ها را درست بکنیم. حالا ما از حضورتان رخصت میشیم تا برنامه آینده. خدا حافظ و ناصرتان.
سر شده دل ها مقدر شده، دل ها مقدر شده، زنگ دلیم کر شده، نازنین نازنین، زنگ دلیم کر شده، نازنین نازنین، به نفش پرپر شده، نازنین نازنین. سردی ما